پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري، خو لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو لوګي او قحطۍ ته اندېښمن دی. دا راپور وروسته راځي، خو راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده. نړیوال بانک وایي اوس مهال افغانستان کې فعالیتونه نشي پیلولی او پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگتن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریزې ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون دوشنبه د ټلیفون له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل واشنگتن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازي همداراز وویل واشنگتن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د له طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارو د بل پړاو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو زیات یې کړه چې دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د کرملین استازي بیا وایي چې د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روانونه په اسلام آباد کې ترسره شي. د تاس خبری آژانس د راپور لمخې زمیر کابولوف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تریکا یا درې اړخیزه غونډه به د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. د دریو هیوادونو مخکینۍ غونډه د اکتوبر په 19 په مسکو کې جوړه شوې وه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد دړې وړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې د نن به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یوه ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له شلو زیاتې پراختیایي پروژې مختوړي او له 2002 هم کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهې صندوق IMF هم د 70 میلیونو ډالر مرستې بندې کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شو. تمه دا و چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږی کوونکی نیکولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایت کې نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه وو، نو نن ورځ د هغې ټریننګ مکمل شو او یوه هفته وروسته د نومبر په 15 د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کمومره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربند سلا شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې چودری وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روانې دي. ده وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوي دي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلی چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودری وایي که د اوربان په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ، د اوربان موده به وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه ورځ ټول هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا وبا په وړاندې بشپړ واکسین کړی خپل پولې پرانستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري ولګول شو او د 2021 کال په جنوري کې د جو بایدن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایدن حکومت اعلان کړی چې د 300 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي وي بیل دي چې قرنطین چی امریکا ته ورتلای شي. د دې نوې مقررې پر اساس د بشپړ واکسین سند لرونکي ټیسټ یا د منفي نتیجې سند ته هم اړتیا نه لري. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د ونډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. وروسته لدې چې ایلن ماسک په ټویټر کې له خلکو نظر وغوښت چې آیا د خپل ټسلا شرکت د ونډو یو برخه وپلوري او کنه، او اکثر خلکو مثبت رایه ورکړه. د ټسلا د ونډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړیو د میلیاردونو د مالی یو طرحه وړاندیز کړه، او ښاغلی ماسک پر خپل ټویټر پانه له خلکو وغوښتل چې که دوی موافقه وکړي حاضر دی چې د ټسلا کمپنۍ 10 سلنه ونډه چې 21 میلیارد ډالر کېږي وپلوري او په مالیه کې ورکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ. فیسبوک کې هم له تازه خبرونو او راپورونو خبرېدلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجله اورئ چې فرهنګي او ادبي مسایلو ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخې کې به دا واورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطي ګواښي. نوموړي وویل افغانان به راروانې څو میاشتې چې ژمی راروان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره د بېلابېلو موسسو او ادارو لخوا د لاسنیوي هڅې هم پیل شوي خو کافي نه بلل کېږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی راروان دی راتلونکي څو میاشتې له داسې یوه وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداری له بی بی سی سره په ملکه کې چې یوه برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
waziyat numra kharab de ke shay taswe tasawur wakawale shay mush po us waqt ke halta pa nare ke tar tulu de nawara bashari nawrin shahidan yu pinzani wi salana khalak kafi khwara na lari po us waqt ke de shahidan yu che 20 million wagri de khwarz waqai pa lor rawandi aw la de dale nishte 9 million wagri la khakhti sarwa khamti ratun ke shpash me ashte ba la سخت و کراونو دکی بید. وضعیت بلکه دمزک پر مخ دوزخ
بید. در خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ویل روان کال لپیل رئیس په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمیر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا او منفي اغیزې د 15 میلیون وګړو د لوږې لامل وباله، او له شتمنو کسانو یې وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره د له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریا او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تېرو نږدې 20 کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
و موریدل چې د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې بشري وضعیت یا بشري ناورین مخ په خرابېدو دی او د ژمي پر رسیدو به د افغانانو ستونزې لا پسې زیات شي. بلور ته ژمي را روان دی خو افغانان په کور دننه د تودیدو لپاره پوره وسایل نه لري. د تیر کال پرتله د سونتو کو په ځانګړي ډول د لرګیو او سکرو به هم لوړی ختلی دي. سره له دې چې د سونتو کې په هر ژمي کې لوړیږي خو یو شمېر افغانان وایي چې سږ کال د دې توکو بیا څو برابر شوي. د سونتو کو ځینې سوداګر بیا د دې چارې اصلي لامل د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په بازار کې د سونتو کو کمښت په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ډیر ژر به دغه ستونزه هوار کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژمی پراتک سره د سونتو کو د بیو لول وړوالي د خلکو اندېښنې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د اقتصادي یو شمېر نورو ستونزو سره سره د سونتو کو لوړې بیې هم دغه اندېښنې ورته دوه برابر کړې دي. 25 کلن مسعود چې په کندوز ولایت کې هټۍ لري وایي د سونتو کې قیمته شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
پتیر په دوره کې مو چې روزانه څومره کار کوو داغه په نیمه اندازه باندې هم نه کیږي. له طرفه د خلکو اقتصادي وضعیت د تحولات سره ډیر زیات خراب شوی دی او داغه ترڅنګ چې د کاروبار نشته دي. سوخت مواد هم د چاورته وسو توان نه رسیږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله د ستونزې جدي ګڼي او له سوداګرو غواړي چې د ژمي پراتک سره د خلکو لاسنیوي وکړي.
ډیری کسان دي زمونږ په سیمه کې چې غوې د دې توانایي نه لري چې د ژمي لپاره لرګي واخلي یا هم تیل واخلي یا هم ګاز واخلي. او بل دا چې تجاران هم د خلکو سره ظلم شروع کړی دی.
خداد میر چې په کابل کې د لرګیو کاروبار کوي وای د ژمي پراتک سره په پکتیا او خوست ولایتونو کې طالبانو د ځنګلونو وهل منع کړی دي. همدا لامل دی چې د لرګیو بیې لوړې شوې دي.
د لرګیو بیا په دې لوړه تللې چې له مرکزه ناراضي او خلک له موږ څخه لرګي اخلي او موږ یې له کمښت سره مخ کیږو. نو مجبور یو چې قیمت یې وپلورو. په تیرو ژمیو کې موږ شاوخوا 800 خروار لرګي پلورل خو اوس تر دا مهاله یوازې 350 خرواره مو پلورلې دي.
د افغانستان د نفتی مواد ټولنې مشر توکل احمد یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په نړۍ کې د نفتی موادو د بیې لوړیدل هغه لاملونه دي چې د نفتی موادو بیې لوړې کړې دي.
بانکونو زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې. کدا ستونزې حل شي خای په نرخونو هم اغیز پرې باسي. کله چې موږ پیسې بانک ته وړو نو هلته د مرکزی بانک اجازه غواړي او دا چاره زموږ کار له خنډ سره مخ کوي. دا کار بیا د دې لامل کیږي چې زموږ هر سوداګر $5 جریمه شي.
له دې ټولو اندېښنو سره بیا د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نرخونو لپاره یو پروګرام جوړ شوی او ډیر ژر به عملي شي.
د دې ستونزې د هواری لپاره جدي حلې ځلې روانې دي او ډیر ژر به حل شي. دا چې د زغالو او لرګیو بیې راټیټې شي په دې برخه کې هم جدي کار روان دی.
د نفتی او سونتو کو بیې په داسې حال کې لوړیږي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا بیا د دولت ډیری کارکوونکو د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اوس باور دا دی که دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل لاره ونه موندل شي په نږدې راتلونکي کې حالت له کابو کېدو وځي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سموخاګله ازادي رادیو نه او ریو سم راځو دی ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زینو د غو رسپانو پانی اړولې دي خو د رسپانو تر دې تبصره ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله ل یاده مباسي.
ټایمز اف انډیا لیکلي هینټ تایید کړي چې د افغانستان په اړه سیمه ایز امنیتي غونډه به د 4 شنبه په ورځ جوړه شي. په دې مقاله کې راغلي چې روسیا، ایران او ټول مرکزی آسیایي وادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت سلاکارانو پر کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل سوي چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلندلیکونو ته ځواب نه دی ویلي. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف اشاره کړې و چې د هند په قربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي.